کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست ویم پیل با په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت دا خبره له امریکا غږ سره په خپله تازه مرکه کې کړې ده. د امریکا غږ پښتو څانګې آشنا راډیو سره په مرکه کې ښاغلي بنت ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. خغلی بنت ویلی افغانستان د بشری حقونو ناورین سره مخ دی خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. طالبانو بیا د خغلی بنت دغه څرګندونی رد کړی دی. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل او نیمروز کې د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس ځینې مشکوکې پیښې موندل شوې. دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستري شول چې د بیزو تڼاکې یا چیچک د ناروغۍ نښې پکې لیدل شوې دي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د برازیل په شمال کې تر درنو او روختون وروسته د ځمکې خویدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابو موکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویاند دیو چاندر لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هڅې روانې دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. ستراتیژیکو ښارګوټو او ښارونو ته ځان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. دا وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره شمال ختیځ ښار خارکیف ته سفر وکړ. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته له افغانستان تر ستنېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت اندېښنه ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. پاکستان کې یو شمېر تازه افغان هنرمند کډوال نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوي یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لیږلي.
په اروزګان کې خلک د قیمتونو له لوړېدو شکایت لري.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي دا هیواد د بشري حقونو له ناورین سره مخ دی خو طالبان یې نه مني. ښاغلی بنت د امریکا غږ سره خپله نوې مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاده فعالیت نشي کولی او په کارونو محدودیت لګول شوی دی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. د امریکا غږ آشنا پښتو ټلویزیون سره د ریچارډ بنت د خبرو په استناد باندې دغه راپور ته پام وکړه.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقونو په اړه یو نوی طرزالعمل رامنځته کړي، او زه یې په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او ترخوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کابل ټول خلک ته ګوري، رمضان یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډون نه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مالدات څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لیږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد اعتراض اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دغه کړنه غندلې ده. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغان سندرغاړي او د موسیقي داله غږون کی پاکستان ته کډه شوی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کډه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته لیږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوه راډیو د پېښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پېښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پېښ دی خپل کورونه پرېښي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکی او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان سردرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پرېښي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې یې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پرېښي او نورو کارونو ته یې مخه کړې. تېره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي له غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي او ویلي د ژوند چارې ښه نه دي روانې.
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ایران سره د سوداګرۍ ګډه خونه به ګڼې ستونزې هوارې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او تازه د ګډې خونې څانګه په کابل کې فعاله شوې. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې د فعالیت د پیل او نورو اړوندو جزئیاتو په اړه مې له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي، د دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایهګذارۍ د رهبرۍ له طرفه نه مشترکه غونډه وشوله، او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي، همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل وي هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزه او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت په سرمایهګذارۍ کې فعال شو، او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقت رهبری ورته وټاکي. تر چې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطح باندې باید جوړ شي. د دې لپاره یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کو، او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي، او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې له ایران سره د تجارت د ګډې خونې په ارتباط خبرې کولې، هغه وویل ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کلنۍ توګه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې مهال پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې. ټاکل شوې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله باندې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د مې 13 د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغه ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نشول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون پخوا ویلي و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګري د دغې پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالي ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې ګډونوالو ته وینا کوي، او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپایي ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې په 15 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دونباس سیمه پر دو خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د جګړې له پیل راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی ښار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زیلینسکي له سفر وروسته پر دغه ښار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90% ودانۍ نړېدلې او دوه پر درېیمه برخه هستوګنیز کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قاعده او شرطه لومړیتوب دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سګنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان او دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم شامل دي. جزئیات له لاندې د مې ورسته.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوره لیګ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. The stop of childhood fantasy. The 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانی د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایثار کړی. په جواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځیدو ځان ورساو او اتلولۍ ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولۍ وروسته وویل دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 40 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک وایي له دودیز بانکي سیستم څخه د بانکداري نظام اسلامي بانک ولې تاړوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون د شریعت بورډ په ناسته کې د اسلامي بانک ولې د نظام په تطبیق هر اړخیز بحث وشو او پریکړه وشو چې په افغانستان کې به دودیز بانکي سیستم اسلامي بانکي سیستم ته واوړي. د افغانستان بانک ویان وایي د اسلامي بانک ولې نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملي شوی او نتیجه یې ورکړې ده چې په افغانستان کې به هم دا کار په تدریجي ډول وشي. ښاغلی مومند وایي د افغانستان بانک په شریعت بورډ سره په همکاري په هیواد کې د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. د ښاغلی مومند په خبره شریعت بورډ له څو کلونو راهیسې په دولتي او خصوصي بانکونو کې فعالیت کوي چې هدف یې د اسلامي بانکوالۍ د تطبیقي چارو څارنه ده. په هلمند کې د چرګانو فارمونو د معیاري کولو هڅې پیل شوې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په هلمند ولایت کې د چرګانو حقوقو فارمونو ته د رسمي جوازونو د ورکولو لړۍ پیل کړې چې له ارزونې وروسته یې د دوی شرایط پوره کړي وو. په خبر پاڼې کې د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې تر دې مهاله 2 فارمونه د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت سره چې ځانګړي شرایط یې پوره کړي وو ثبت شوی او د نورو د ثبت لړۍ هم روانه ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونو په معیاري کولو سره د چرګانو کورني تولیدات پیاوړي کړي چې په دې سره به د ممنوع غوښینو چرګانو د واردولو مخه ونیول شي او د ځایي کاروباریانو لپاره به د کار فرصتونه هم برابر شي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر نه 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 96 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 89 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 68 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.95 افغانۍ.
لخبرونو ور آخوا.
سلام علیکم، د برخه تموز احمد تکل هر کله کوم. د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه په یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو ل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشګېډه ویده کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
دا د اروزګان ولایت په مرکز کریم کوټ ښار کې د غنمو، وړو او نورو غلجاتو د پیرو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیر او پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کېږي، خو غنم پکښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي او خریدار یې هم کم دی. یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري. ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2500 افغانۍ دي. دا لارو د خاطر وکړه اندنو لارې بند دي، یو ولایت صابل ولایت غنم نه کړی، د ولسوالۍ څه ولایت نه کړی.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي، ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو میاشتې راهیسې د یوې ورځې روزانې په لاټه دي، خو وایي نه یې پیدا کړي. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانیو کالدارو څنګه واخلي؟ د همدار زیاتوي چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرلو توان نه لري.
ولاړم په روزانه پسز غلم، په یو خواري پسز غلم، د ښه ګرانې د درچن وتلې. دې وخت کې راغلي دي چې په اته ورځې مې لا په کور کې د غوړو جز ولاکه سوی دي یا په کور کې شی باندې کړي. و موږ د خاص نوسې څخه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د هیچا وس نه پرسیږي، د مسکین سړي خو بالکل وس نه پرسیږي. اوس اول زه احمد حاجي مثال اتلس تنه کول په ما پسې یا اتلس تنه یار په پسې خالي په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولا هغه غوښه د چا په یاد دغه د چا په یاد ولاکه په درې میاشتې ما یار په غوښه څخه کړي.
په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې سوي دي چې دغلته په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل سوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل سوي، او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
اوس یو کلن محمد نبی په خپله وجري په ځمکه کې د غنمو پلو مصروفه دي. دوی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تېر کال په پرتله کم حاصل ورکړي. د لامل په هیواد کې سږنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
لامل دا سوي چې سږ کال وچکالۍ چې وروره ګرانې د مصارف یې ګران وله، موږ کوډونه نه دي ورکړي. وچکال دی، په چشې اوبه یې، په چشې روزي.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د اروزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د اروزګان ولایت والی حاجي داوت د ښاروالۍ مسؤلینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د اروزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو، او د اروزګانیانو په وینا شاید کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري او سم پنړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری کړنه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلی د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو، ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاتې سوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې سرغړونه کړي. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برتانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري ګاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برتانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برتانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برتانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برتانیې ته بیولی دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زر نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول شوې ده. ښځې له یوازې سفره منع شوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولی او یو شمیر ښځې یې بندي کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول شویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دي لرې سي.
او دا په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مواجهینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړې ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار داریان دي څو کې پار یو پسې لس پنځلس کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیرې ولاړ شي څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بېرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالمالک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي څه باندې خبرې کوي یا ماسي کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس د هغه د لاسه ځورېږي، ولس د هغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دې راولاړ شي، دا رقم دې د ولس دې د یوه مخه دې ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ شوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي دا کار دی. د دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي، دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه شته په دوی کې چې دوی د هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دي د یو چا دعوه ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي چې سره وژل یې هم وي. و داسې کارو ته دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي په داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي خپل په منځونو کې. ګوره یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپرېږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې او یا دغه رقم په 40,000 په 50,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پېژنم چې په 50,000 کلدارې یې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه او کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو له دې سره د خبرونه دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بینیت له افغانستانه تر ستنېدو وروسته د امریکا غږ پښتو آشنا ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. طالبان بیا د ښاغلي بینیت دغه خبرې ردوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامې وزارت پرون په دې اړه په خپله ویب پاڼه اعلامیه خپره کړې ده. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالي لګښت بیا ورغول شوه. د برازیل په شمال کې د درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پرون یکشنبه ویلي د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. په برازیل دغې سیمه او څوارلس نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو خارګوټو او ښارونو ته ځان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بحث د احمد تکل په کوربه توب.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت ته کېږي
نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادي راډیو او نیز بحث.
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوي چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګن دي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل نن رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې د 14 راپور چې پکې ویل شوي په افغانستان کې بهرنۍ ډلې شتون او فعالیت لري بې بنسټه بولي او په کلکو ټکو یې ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوې او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
ښاغلی تکل زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خپرونې تیرونۍ په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزي مشرتابه چې ایمن الزواهری په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خپرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذه جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د ده اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې. خو په نننۍ خبرونه کې ګورو چې دا راپور بل امنیتي پلوه په څه معنا وي او د افغانستان لپاره به یې احتمالي ګواښونه کوم وي. د خبرونې میلمانه دي. د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي ګیلانی نه غواړم وپوښتم چې تاسو ګیلانی صاحب دا راپور کتلی فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري؟ او طالبانو البته ویلي دي چې دا د افغانستان له حقیقي یا واقعیتونو سره سمون نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو ته پاسونه او زما احترام جناب اندر صاحب ته او د افغانستان شریفو خلکو ته. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی، په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې هم خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی، ولی د القاعدې د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغورو د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پرې غږیږي او حتی شواهد موجود دی. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو وار مونږ ونه اورېده چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبارد کړی وي. همیش جنگونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې لپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي. طالبان خو افغانان وو، په افغانستان کې ژوند کاوه، دوی مړه کړل، بے ګناه خلک مړه کړل، په کلیو په بانډو کې بمونه واچول، خلک مړه کړل. نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان د پاره یو نوی پیلامه ده چې مونږ بهرنیانو ته سند ورکوو. زما خواهش امارت اسلامي نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څو نظر کولی شي د تاریخ طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي، په دې چې نور افغانستان د جنگونو او د بدبختیو
ګیلانی صاحب وړاندې په دې باندې هم خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخلې احتمال پېښولی شي. مګر یوه بله پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لنډ ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه که په افغانستان کې نه وي نو چیرته دي؟
نه زه خو ما خو لیدلی نه ده چې په افغانستان کې وي که نه وي، ولې دا هم زه په ډېر سراحت باندې ویلی شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه، بلکې هغه یو جهاني دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډېر زیات پلویان دي او حتی په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کیدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي او د دوی دپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي او دا ترورستان یا دا بهرني قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټولو ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډېره مننه اندر صاحب. ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر یې ایمن الزواهری په افغانستان کې وي؟ یا مثلا که په افغانستان کې نه وي همدغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې دننه، د پنجاب په ځینو برخو کې، لکه د دې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې و، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم. سلامونه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، ستاسو قدرمن میلما ښاغلی ګیلانی صاحب ته، او داسې تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا به ډېر یوه ډېره ستونزمنه او ډېره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون یې په افغانستان کې ښودو، په آخر کې د پاکستان د هغې سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغسې غریب هیواد لکه افغانستان په ضد کیږي، خو بیا د مشران په نور هیوادو کې پیدا کیږي. هیله من یم چې دا ځله هم دغه راپورتاژونه سم کنټرول شي او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین، چې دا ونه شي کولای چې دا د دوی د القاعدې د مشرتابه ځای او هغه د دوی کړنې تعقیب نه شي کړی. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولولی شي، مهار کولی شي. ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تومتونه مو ورباندې وسي. او د افغانستان دغه فعلي سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغییر ومومي، که نه یې په رښتیا هم دغه تروریستي ډلې چې اوس هم شتون یې معلومیږي، لکه د داعش په افغانستان کې توریستي عمل هم ترسره کړ، او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیانو ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیره میاشت توغندې هم فایر کړې، نو دا به نور هم قوي شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په د ځمکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر ونه کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوي دي چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی او هغه یې هم بیعت منلی دی. که دا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې ظواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سب سره په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشو ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا 15 کلونو کې ګیلاني صاحب ته به ښه معلومیږي چې له مجاهدینو سره د دغه القاعده شبکې اړیکې وې، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه او دوی سره روابط وو، د دوی مشران تګ و راتګ هر څه موږ په لیدلی په افغانستان کې او ویډیوګانې موجودې دي، او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وې، او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شیان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدلی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او کلا هم دوام لري، ځکه د دولت پالیسي خدای جواب وي چې باید همداسې وایي چې زموږ اړیکې له هیچا سره نشته. خو موږ ګورو چې نړۍ هم زموږ د هیواد حالات ساري، او القاعده شبکه په نړۍ کې فعاله ده، مګر زه باور لرم چې ډیر مرکزونه او ډیر د تمریناتو ځایونه به په پاکستان کې وي، او پاکستان کې واضح خبره ده چې هلته چچنیان، یغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره وو دا ټول اوس هلته پاتې شوي دي، او پخوا د داعش سره مو عملته تللي دي، مرکزونه به ډیر زیات هلته وي. خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم، دا ځکه چې القاعده ډېره قوي شبکه ده، او دغه مجاهدینو طالبانو ته تل مرستې کړي دي، او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغوی نه به ډېر ژر قاطعانه ځان خلاص کړی شي.
مننه. ښاغلی ګیلاني، فکر کوئ چې په طالبانو کې دا قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي، یا القاعده شبکه که چېرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستانه وباسي، یا ورته ووایي چې مونږ پرېږدئ په دې خاطر چې مونږ له دنیا سره په لانجه اوړو، لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدی شو؟ دا ځواب دا زړه په طالبانو کې شته؟
دا ځواب قطعي طالبان ورته ورکولی شي. طالبان کېدی شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه یې په تنګ کړي چې دی، ولې زه وایم چې بین المللی ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي نو دا به د افغانستان په ګټه وي، چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل، نور بهانې به د بین المللی ټولنه قطع شوی وي. دغه زمینه نو امارت اسلامي ته ضرورت دی چې پیدا کی او نړیوالو سره خبرې وکړي، او په شریکه باندې دا د دوی کاکستونه مرکزونه دلته دي دا د وباسي، او که د دې معلومات هم ورسره وي چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري، هغه ورته په ګوته کې چې په دغه ځایونه کې اوسیږي. زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم، واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې صرف او سره په جګړه کې بوخت وو، دوی راغلل، د دوی مرکزونه وو په افغانستان کې، دوی په صورت قصد روسانو په مقابل کې نه جنگیدل، بلکې دوی ټریننګ کمپونه لرل. حتی د 11 سپتمبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده
هلته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري. دا د روسیې په مقابله کې نه دی، دا د باندې د افغانستان نه کوم کار دی. هغوی نه منله تر څو چې څو دقیقې بعد د 11 سپتمبر واقع وشو. نو دا یو حقیقت دی، د دې نه سړی سترګې نشو پټولی. دا چې ایمن الزواهری بیعت کړی وي، زه دا هم نه منم په دې چې ایمن الزواهری په نړیواله سطحه باندې یو ځان ته یو رهبر وایي او د القاعده مشري په غاړه دی. د هغې بیعت به ظاهري حالت ولري، فقط د دې لپاره که دی په افغانستان کې وي دلته د پاتې شي. مګر زما شک دی چې دی په افغانستان کې وي، نور کسان به یې په یقین سره چې یو څه کسان خو به یې وي.
مننه. اندر صاحب، فکر کوئ چې القاعده شبکه به بهرنی ملاتړ ولري، مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه، مثلا له پاکستان نه، مثلا له ایران نه، یا په اوسني نوي وضعیت کې له روسیې نه؟ داسې امکان شته؟
مننه کوم تکل صاحب، زه په سر کې له ښاغلي ګیلاني صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې دای د مجاهد په توګه او اوس د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو لپاره دغسې ستر حقیقت وویل. دا یو ډېره ښه خبره ده چې زموږ پخواني مشران هم دا چې ضرورت و جهات وخت کې له عربانو نه مرستې غوښتې، مګر اوس چې جګړه ختمه ده او خارجیان وتلي د خپل وطن په ځمکنۍ بشپړتیا باندې، هر جهادي مشر دغسې فکر باید وکړي، واقعیتونه باید وایي. او بل راځم، د دغه القاعده او داعش ډلې دا ټول د زبرځواکونو د خپلو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ کړي دي. تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي. زموږ په هیواد کې 15 جګړه ده. اسامه بن لادن دلته وو، امیل زواری دلته وو، دا نور دلته. زه مینهز یو افغان ورسم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خود څه کوي؟ یو جماعت مسجد چې د خدای پاک کور دی، ولته خلک عبادت کوي، دوی نه دی جوړ کړی. برعکس، جماعتونه یې مړه کړي، روغتونونه یې مړه کړي، ښوونځي یې مړه کړي. بینان، دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخباراتو لپاره کوي، نه د اسلام لپاره.
زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې، په دا اوسنیو روانو حالاتو کې، وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی او په یو ډول سره په یو بله برخه د نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه د له دغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا به ترلاسه کړي مرستې؟
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کېږي. همدا اوس ځینې هیوادونه دي چې اوکراین ته، تاسو به راپور اوریدلی چې حتی په ترکیه نه افغانان، ځینې افغانان روسیې خپله پوتین ویل چې افغانان رالیږلي دي. نو خامخا له دغسې شبکو نه هم کار اخلي. مګر د دوی اقتصادي مالي بنیا، ځینې ډېر عربي هیوادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولېږي او دوی دغسې کانالونه لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبرځواکونه هم کېدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره، لکه څنګه چې ما ویل، دوی جوکري همدې لپاره دي کار واخلي. او دا ډېر زیات امکان لري.
ډېره مننه ګلانی صاحب. تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې تاسو ویل که طالبان، که چېرته القاعده شبکه په افغانستان کې وي، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نه کړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګیو او د وسلوالو حضور په افغانستان کې، بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2001 کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرځولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، داسې یوه پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل صاحب، په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانې دي چې د افغانستان دپاره اخیستل کېږي. او همدا اوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې دی. مونږ هر شپه هر ورځ دون تیاری ګورو چې په د کابل په فضا باندې ګرځي. په نورو ولایتو کې دا راپورونه شته دي چې هلته ګرځي، حتی B52 هم کله کله ګرځي. نو دا ټول هغه بهانې دي چې دوی پیدا کولی شي. او په یقین سره چې درون
دغه راپورونه چې کوم مرکزونه د خارجیانو په افغانستان کې شته دی هغه په ډیر ښه وجه باندې پوهیدای شي او هغوی پیدا کولی شي. زما په نظر باندې د افغانستان نجیب خلک نور د جنگ توان نه لري، خدای دې نکړي چې نور د افغان پوزه وینه شي، چې بیا مونږ خارجانو ته بهانه ورکو زمونږ د تنکی ځوانان بیا پکې شهیدان
دي. اګلنی سبو بخیر، تاسو په کابل کې یاست، د طالبانو له مشرانو سره مو خبرې کړې دي او کله به مور سره لیدلې وي، دوی په دې خطر پوهیږي؟
په اول شپو کې بله، ما ټول مشرانو سره خبرې کولې، هغوی لیدلې او په دغه د یو مسلمان په حیث باندې ما خپل غاړه ته خلاصه کړې او دا خبرې مې ورته ټولې رسولې. مګر اوس دوی یا ډېر مصروف چې ضرورت نه لري چې مونږ سره وګوري، دا بشران مونږ سره نه ګوري. د هر یو نه بار بار مونږ د ملاقاتونو غوښتنه کړې ده، متاسفانه موافق شوي نه یو چې یو سره د نږدې نه وګورو.
ډېر زیاته مننه. ستاسو نظر څه دی د احتمالي حملو د نړیوالو په اړه اندر صاحب؟
بله، و ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته چې ګورو لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتڅنډنې کړي دي او زموږ ګاونډیانو هم تاسو چې پاکستان عملاً بمبار توک او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډیر ضعیف وو زموږ د جهاد د برکت دوی ازادي اخیستل، دا هم رقم ګوتڅنډنې کوي. زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي وروسته له جمهوریت د سقوط نه هغوی کوشش کوي واسوي جګړې ته، نو دغه ټولو احتمالات ته چې موږ ګورو ډېر امکان لري که چیرې طالبان په خپل سیاسي دریځ کې په هېواد دننه اول یو ښه مشروعیت ترلاسه نه کړي او نړیوالو سره د نړیوالو هغه غوښتنې چې د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه لري جوړ جاړی ونه کړي، دا امکانات احتمالات موږ ډېر زیات وینو. ځکه همدا اوس هم ځینې راپورونه پټ دولت نه خپروي، خو خلکو ویلي چې په هلمند کې په ځینې ځای کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې ګزمی کړي بلکې عملاً بمبار کړی، یو پایګای ور له منځه یووړه، دا خبره بیا پټه پاتې شوه. نو موږ ګورو که چیرې دا وضعیت همدا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته، دغسې شرایط ته پخپله د افغانستان اسلامي امارت لاره ورکوي چې بهرني زبرځواکونه چې خپل مخې لري او بیا په وسال کې چې د شرق او د غرب علاق بیا په خر په خر دي او ډېرې ناندري ډېر داوي سروي، دا زموږ هېواد ته یوه بیا خپل نیابتي جګړه راولي دغه بلاکونه. نو د دې لپاره ښه سیاست پکار ده چې متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ بیا په هماغه خوب کې چې موږ ټوله نړۍ ماته کړې ده او دغه شرایطو ته د ښه تعامل لپاره لاره نه واروو، مغرورانه عمل کو. افغانان باید ځان پوه کړي چې تر هغو خپل هېواد بیا د بهرنیو د سیاست او د نیابتي جګړې ښکار ونه کړي. مننه کوم.
تاسو نه مننه. ګیلانی صاحب، ستاسو په نظر د دوحې د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو په راپور کې شوې ده. د دوحې د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د دوحې تړون نور مواد هم لري. څومره ستاسو په نظر د دوحې تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دواړو لورې نه دا عملي شوی نه دی، نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو. حتی د کومې ورځې نه چې طالبان ننوتل کابل ته، نور د دوحې کوم تړون چې هغه منتفي شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه دی شوی. که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارت اسلامي خپل غیږ د ټولو افغانانو لپاره خلاص کړی وی او زمونږ تعلیم یافته او کارپوه خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل، دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړی وی چې دوی راغلی وی خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وی، نو دغه وخت خدمت کولو دی، دغه وخت کار کولو دی او دا زمینه باید امارت اسلامي مساعده کړی وی. چې په تاسف سره دا نه میاشتې شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ
په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نخکاری. هیڅ ملک مو پر اسمیت نه پیژني او هیڅ یو ملک پکې موږ سفارتونه نه لرو. زموږ سفارتونه فعال نه دي. دلته چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی، هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي، ورسره روابط نه لري او بالاخره افغانستان په رسمیت د پیژندل. نو دا به د خاورینه نړۍ کې دغسې یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان د خلکو دپاره. امید دی چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي او یو مقدار د دنیا سره ځان همګامه کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر د هغې نه زموږ به هره ورځ همدا خبره وي چې موږ 250 ملکونو ته ماته ورکړی، خو یو 2 بجې وړه موږ ته راکړي. زموږ دغه ټول غوښتنې او افتخارات دا شوی دی چې خپل خلکو ته فقط وړو وغواړو چې دوی یو څو ورځې ژوندي پاتې شي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهرا داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس خیخی کړي دي. کورنۍ یې دلته شته، عربان وو، د جهاد له وخته په افغانستان کې وو او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. نو ظاهرا د دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده او په خپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. نو د دوی د موجودیت هدف څه دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي، په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نړیوالو په ضد یا د نورو هیوادونو په ضد د نقشو په جوړولو یا د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟ تاسو ته مې ویل که لنډ تاسو ځواب وایي، بیا په همدې مسله غواړم چې د اندر صاحب نظر وپوښتم.
فقط یوه جمله چې وایم چې القاعده نور جنګي ډله نه ده، بلکې تمویل کوونکی حزب دی چې ډېر زیات نور ګروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي او هغوی د دې جنګ کولو نه مستقیم لاس اخیسته دی. او دا اوس هم د داعش او دا ټول دی مالی بنسټ القاعده دی، او القاعده سره ډیر دغره وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. د وروستیو 2-3 دقیقو کې یو که اندر صاحب تاسو راته ووایاست چې القاعده شبکه ګیلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلوونکې ده. فکر کوي یوازې تمویلوونکې ده که پوځي روزنه هم نړیوالو ترورستانو ته ورکوي؟
مننه کوم. اول خو باید زه دا ووایم چې ما ته چې زه یو بطرف افغان او پخواني نظامي افسر یم، زه باید ووایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او دا داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، یو خوا تمیل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت یا د طالبان اسلامي تحریک واک ته رسېدلی ده، القاعده لکه څنګه چې ګیلانی سبیر یو تمیل کوونکی حزب ځان ته وایي، دوی خپل غبرګون نه ښیي. زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او که یا دلته یو بله لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جهانیان ته ځان ته تعامل ته نږدې کړي. که چیرې دا تعامل ونه شي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش اوس یو څه دلته معلومیږي، ډېرې نورې تورستي ډلې به راپیدا شي، لکه لشکر طیبه چې اوس هم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خپرېږي، الوبایده همداسې نور ډلې به دلته فعالې شي، یا د غوریانو چې هغوی هم په ارامه لري ناست، هغه به هم ځان وښیي. د ازبکانو ازادي غوښتونکی غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوی شي، د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دا وي چې د طالبانو اسلامي تحریک اوس واک ته رسېدلی، ځان لکه څنګه چې افغانان دي، دوی باید دغه تروریستی ډلو او د په ځانګړي توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځال نه دي کې چې تر هغو نړۍ دوی په رسمیت وپېژني او باور ورباندې وسي او د افغانستان د خلکو لپاره به هم د په ګټه وي. که نه دا موضوع به ډېره جنجالي دلته به ډېر داسې جګړې
پېکېږي. ډیره مننه د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندل وڅې په 25 دقیقې بحث کې را سره و. له تاسو او له میلمنو نه مننه چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده.